افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت یې نه اخلي مخه کړې ده. دا په داسې حال کې چې شپږ ورځې وروسته د دواړو لورو استازي بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې سره خبرې پیلوي. دا چې دغه څرګندونې به په دې خبرو څه اغېز وکړي چارو د یو کار په نظر مو اخیستی دی او پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی ارګوای د طالبانو جګړه ییزه تګلاره بدله شوې ده. ولسی جرګې د کابل ښاروال څارنوالۍ ته معرفي کړ او د هغې لاسلیک یې بې اعتباره کړ. او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي سږ کال په ټوله نړۍ کې شپېته خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د طالبانو جنگي تګلاره بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. د ارګ ویاند و خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دا تګلاره په دوحه کې د سولې د خبرو لپاره سره هممهاله خپل کړی ده.
طالبان حمله کوي او بیا له سخیب انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې ورسته له مذاکراتو سره هممهاله دی شروع کړی.
ارګوای له دې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره، وحشت او ناهیلي خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم ویلي وو چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو او حقاني شبکې لاسونه دي. طالبانو بیا څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی د ملکي کسانو، مدني فعالانو او خبریالانو په هدفي وژنو کې لاس نه لري. دوی تور پورې کړی وو چې دا د دولت کار دی. ناپیژنده وسلوالو نن سهار کندهار کې یو تن په ډزو وواژه. د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزای وایي پر دغه کس چې هویت یې لا نه دی معلوم د ښار څوارلسمه حوزه کې برید شوی دی او برید کوونکي چې په موټر سایکل سپارو و تښتېدلی دي. د ازادي راډیو خبریال بیا د یوې سرچینې په حواله چې نوم نه اخلي وایي وژل شوی کس د مسعود اتل په نوم د کندهار د هوایي لوا پیلوټ دی. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. دا په تیرو دوو اونیو کې شپږم هدفي برید دی چې کندهار کې کیږي. له دې وړاندې د کندهار د حج او اوقافو مشر یو ورته برید کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. د افغانستان ولسی جرګې د کابل ښاروال داود سلطان زوی څارنوالۍ ته معرفي کړه او د هغه لاسلیک یې بې اعتباره وباله. د جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې دغه پریکړه نن وروسته له هغې وشوه چې ښاغلي سلطان زوی د وکیلانو استجوابیا غونډې ته حاضر نه شو.
ولسی جرګې ته د کابل د ښاروال د ناقانونه ګمارونو د هوا ککړتیا او ښار کې د نورو ستونزو په اړه ډیر شکایتونه را رسیدلي وو. پریکړه همدا وه چې ښاروال غونډې ته راشي او معلومات ورکړي خو هغه حاضر نه شو.
شهباز وایي له دې وړاندې څو ځله ښاغلی سلطان زوی د جرګې کمیسنونو ته هم بلل شوی خو ځواب ویلو ته نه دی ورغلی. د ښاروال ویانده سمیرا رسابیا وایي داود سلطان زوی تل ولسی جرګې ته ځواب ویونکی دی او په خبره یې نوموړی د کابینې غونډه کې د بوختیا له کبله د جرګې استجواب ته نه دی تللی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی اف جی وایي 2000 کال کې شپېته خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوی دي. دغه فدراسیون نن په خپل کلنی راپور کې ویلي 20 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په آسیا پاسفیک سیمه، ولس په امریکا، اته په منځني ختیځ او عرب هیوادونو کې، شپږ په افریقا او دوه په اروپا کې وژل شوی دي. راپور کې افغانستان، پاکستان، سومالیا، فلیپین او مکزیک د هغو هیوادونو په سر کې یاد شوی چې د خبریالانو ژوند ته پکې ګواښ ډیر دی. تیر کال دغه فدراسیون د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې 9 پېښې ثبت کړې وې. په راپور کې راغلي 2000 کال کې د خبریالانو د وژنې د پېښو شمیر د 1.5 کال مخکې، یعنی 1990 کال شمیرو ته ورته دی. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتین امریکا کې هم د کورونا وایروس د هغې بدلون موندلې بڼې مثبت پیښې لیدل شوي چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. د وایروس دغه بڼه تر اصلي هغه چټکه خپرېږي او له نښو نښانو داسې ښکاري چې اوس نږدې ټولې نړۍ ته رسېدلی. د وایروس دغه بدلون موندلې بڼه تر اوسه شلو هېوادونو کې لیدل شوې چې کاناډا، استرالیا او دغه راز د اروپا، آسیا او منځني ختیځ ځینې هېوادونه پکې دي. له دې سره د هغو دولتونو شمیر هم په زیاتېدو دی چې د وایروس د مخنیوي لپاره د وګړو پر تګ راتګ بندیز لګوي. له دې سره سره داسې هیلې پیدا شوې چې تر راتلونکي پسرلي او اوړي پورې به د کورونا پر ضد د بېلابېلو واکسینونو ته د خلکو لاسرسی ډیر شي. او د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یو وخت جنایي دوسیه پرانیسته ده. دغه کمیټې ادعا کړې چې ناوالنی د فساد ضد ادارې له لوري سلګونه میلیونه روبل غلا کړي دي. دغه دوسیه چې تیر ورځ پرانستل شوه نوې پوښتنې راپورته کړي چې که ناوالنی په دې تور محکوم شي د اوږده بند له سزا سره به مخامخ شي. الکسی ناوالنی بیا پرون د دې دوسیې تر پرانستلو وروسته په ټویټر پاڼه ولیکل چې پوتین یو غل دی او چمتو دی هغه کسانو وژني چې د ده د غلا پر وړاندې چوپ نه پاتې کیږي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې پرون ویلي چې یو شمیر غیر انتفاعي ادارې چې الکسی ناوالنی یې چارې پر مخ وړي له خلکو څخه 538 میلیونه روبله چې 2.49 میلیونه ډالره کیږي راټولې کړي دي.
خبرونه ملازه دی رادیو واوریدل. ولاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې ورستو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده.
طالبان حمله کوي او بیا له اسخیب انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژۍ دی چې ورسته له مذاکراتو سره همهاله دي شروع کړي.
د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څکمې یوونۍ وروسته به مرکچان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې په دوحه کې پیلوي. آیا دا ډول څرګندونې پر دغو خبرو اغیز ونه کړي؟
زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسن نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي.
په دې اړه مو د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. په افغانستان کې د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او یو شمیر نورو هیوادونو سفیرانو ورته ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي.
دوی وعده وکړه چې وروستۍ پیښې طالبانو سره بحث کوي او همدارنګه په حکومت سره غږیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د سعودي عربستان یوې محکمې د ښځو د حقونو یوه مدافع په 50 کلونو اتو میاشتو بند محکومه کړه. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، د سولې موضوع ته. د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده. د خبره دی ولسمشر ویاند صدیق صدیقی انکړی او ویلي طالبان غواړي په دې کار سره افغان حکومت د نړیوالو او د افغانانو په ذهنونو کې کمزوري وخی، څو د په وینا په یوې کاذبې هیلې سره د سولې په مذاکراتو کې لاس بری ووسي. دا په داسې حال کې ده چې تمه د شپږ ورځې وروسته د راتلونکي سیشن بې په ورځ یو ځل بیا په دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې پیل شي. نور به په دې راپورټ کې واورو.
ولسمشری مانی په کابل کې ورسته هدفي وژنې او بریدونه د طالبانو د برید او انکار پونوم د هغه ستراتیژي برخه بولی چې په خبره یې د سولې پونومې مختوري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی لدی بریدونو موخه د ویری وحشت او ناهیلې خبرول دی او طالبان غواړي په دې کار سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. خغلی صدیقی زیاتوي لدی کار د طالبانو بل موخه د افغانانو ترمنځ او په نړۍ کې د افغان حکومت ضعیف خودل دي، څو لدی لارې وکول شي د سولې په خبرو کې برلاسي ووسی. ولسمشر ایمانی وای طالبان په پدیکار سره د خلکو لکره کې پراته بل سپلاس را نوړي. د ولسمشر د ویان مرستيال توا خان مینپال
طالبان حمله کوي او بیا له اسخیب انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې ورسته له مذاکراتو سره همهاله دي شروع کړي. دوی غوړي د افغانستان نظام د خلکو په وړاندې باندې همدارنګه په ملي او نړیواله کچه باندې ضعیف وشي. طالبان د دوه اعمالو په ترسره کولو سره یوازې دا شي د دوی په وړاندې باندې نفرت د افغانستان د خلکو زیاتېږي بله په لاسته راوړنه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې ډېری هغه کسان چې په هدفي وژنو کې لاس لري د طالبانو حقاني شبکې غړي یاد کړل. طالبان بیا د افغان حکومت دایدار دوي. طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې روسي هدفي وژنې د افغان حکومت کار وباله او په دې وژنو کې خپل هر ډول لاس لرل رات کړل. د افغانستان حکومت داسې مال هدفي وژنو د سوري خبرو سره تړلي موضوع بولي چې تمر د مرغومي یا جدي په 15مه په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ د سولې خبري بیا پیل شي. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا وایي تخنیکی کمیټې پر دې کار کوي چې د اسلامي نظام تشریح او د سولې تګلاره جوړ کړي، خو د افغانستان مذاکره کوونکو پلاوي وایي دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي او په اساسي قانون د اسلامي نظام روخانه تعریف شته. د پلاوی په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د مذاکره کوونکو پلاوی په جوړښت کې پیاوړي قانون پوهان او دینی عالمان شته او د اړتیا پر مهال د نظام د تشریح لپاره به اساسي قانون ته مراجعه کوي، خو که اړتیا شوه د هیواد مخکښو دینی عالمانو او مخکښو قانون پوهانو څخه به هم مشوره واخلي. د دې پړاو خبرو دوه مهم موضوعات اوربند او د راتلونکي نظام څرنګواله دي. د افغانستان حکومت وايي د سولې خبرو د خبر مختګ لپاره باید اوربند او شیاغه غوښتنه چې پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په لیدنه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم مطرح کړی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي خغلی اتمر منصور احمد خان ته ویلي پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او کولای شي چې طالبان اوربند ته راضي کړي.
و مورد چې د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې ورسته او کې د سولې په نوم یو نوې ستراتیژي ته چې بریټ کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې. په همدې موضوع کې تم کې یو د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پوري کوي چې څه کم یو اونۍ ورسته، یعنی شپږ ورځې ورسته، د راتلونکي سیشن به پورز به مرکچان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې امپایل کړي. په دې اړه مې د سیاسي او حقوقي چارو له پو فاروق بشار سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا دا ډول څرګندونې به د سولې په دغه پیلیدونکي بهیر اغیز ونه کړي؟
زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسن نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي او په افغان ولس مصیبتونه خلاص شي. تاسو په خپله اورېدلی دي او تاسو په خپله نشر کړی دي چې هغه علایم آثار چې دوی دا د بریدونو په هکله پیدا کړي دي او هغه کسانې چې نیولي دي په دې ارتباط څرګند سری په ثابت شوی دی. چنانچې په هلمند کې کله چې د آزادي راډیو خبریال ووژل شو یا ترور شو، که طالبانو چې نیول شوي دي دوی اقرار کوي چې دوی ته په خپله کړي. په همدې ترتیب سره کله چې په ډنګرار کې هغه کېږي داعش یې ملامت کړی یا داعش یې نیول شوي دي. نو له دې کبله دوی په دې ترتیب سره هر څومره دروغ وایي افغانستان افغان ولس ته دا څرګندېږي چې دغسې انفجار او انتحار او هدفي وژنه چې کېږي غیر دې چې د طالبانو لاسته کېږي. زه دا داعشان د طالبانو څخه جلا نه بولم، ځکه چې دا داعشان د طالبانو ډلې څخه جلا شوي دي. دوی سابقه طالبان دي یا د القاعده غړي دي. نو له دې کبله داسې باید وویل شي چې تر څو چې حسنیت پیدا نه شي د دواړو خواوو ده او دغه مذاکرات کمشته لای شي دغه مذاکرات به نتیجه ورنه کی.
بله،
په دې چې یو په بل باندې اعتماد نشته تر اوسه دوی د افغانستان حکومت په رسمي نه دی پیژندلی.
بله بشار صاحب،
مذاکرات چې دوی کوي وایي افغانستان ول سره به راغله کو.
بشار صاحب، له دې مخکې هم ډیرو حملو مسولیت نه اخیستی، په تیر بیا د هغو حملو چې پکې ډیر ملکیان وژل شوي یا انټاپیان شوي دي، فکر نه کوي چې اوس د افغانستان حکومت تر یو ډول تر فشار لاندې په تیر بیا دغه وروستیو هدفي وژنو چې د رسنیو کارکونکي او د مدني ټولنې فعالان ډیر پنهښ شوي، نړیوالو هم ډیر فشار پر راوستي چې باید د رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب لپاره حکومت جدي اقدامات وکړي، عاملان پیژني. دا د تیرونو لسو کلونو بیان ازادي په افغانستان کې وستر لاسته وړنه بلل شوی، په دې شکل غواړي چې دا توپ یو بل خواته ورګزار کړي، فکر نه کوي؟
زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دا توپ د طالبانو په میدان کې واچوي، ځکه چې افغان ولس ته دا څرګند دی چې د هغه تاریخ نه چې دغه جنگونه شروع شوي دي، انتحار او انفجار چې شروع شوي دي، په دې کې زیاتوالی راغلی، کموالی دی راغلی. هغه قرارداد چې د خلیلزاد سره طالبانو وتړه، په دې کې واضح ویل شوي چې باید اور کم وي په افغانستان کې او زمنا دا زمینه مساعد شي چې د افغانستان گاو گاو ولې سره دی یو سره وکړي هغه له څه چې دا تقریبا 15000 باندې یا 15000 باندې خوشی شو او په دې ته چې سره دی ویلی و چې دا ور کم دا غوږي فرانسه په خپل امریکا او خلیزاد وای چې طالبان هم سره منلي و چې دا افغانستان کې ور کم به وشي او یا دا داخل زیات نشي دا انفجار او انتحارات حال دا چې موږ تاسو ویلي چې دا انفجار او انتحارات نه یوازې دا چې په مرکز کې بلکې په محلاتو کې دوی پر افغاني پوسو باندې حمله کوي او بیچاره اسکار او وژني او ملکي خلک وژني بم چاچول کیږي دا ټول زه فکر کوم دا یو تاکتیک دی چې غواړي په دې ترتیب سره طالبانو نړیوالو ټولنې ته وښيي چې موږ په دې هغه کې له برلاسه یو فنان چې که ستاسو په یاد وي یو وخت دا د طالبانو نمایندګان په دې صورت سره واضح ول چې موږ افریقایانو په ګونډه کړې اوس افغانستان به هم په حکومت نه په ګونډه
بشر صاحب
په لحاظ د دې چې فکر کوي چې د لاندې له لارې نه دوی کوم امتیاز لاسته راوړل شي غل دې چې د خلکو نفرت د دې په مقابل کې زیات شي بله بچی نه
د سیاسي او حقوقي چارو په فاروق بشر او البته وړاندې به ووري چې په افغانستان کې درسنه یو شمیر ملاتړي بنسټونه وای په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شرز ظفر او یو شمیر نورو هیوادونو سفیرانو سره پرون کتلی او هغه ورته ویل چې خبريالانو په وړاندې د شته غواخونو د پاتره سوال لپاره احاتې کوي
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله را بون که ده هاگه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان گوارده
دلقه اور بند سی
مرکه تحلیلونه بحثونه و ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه راپورونه لآزادی رادیو ویب پانه تویتر فیسبوک پانه او یوتیوب چخه واوره ولوله او وبینه
د ازادي رادیو خبرونه د پټول افغانستان کې د غراز په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 1350 په هم صافه وازی اوریدل شي په افغانستان کې د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شرز ظفر او یو شمیر نور هیوادونو سفیرانو ورته ویلي چې د خبريالانو په وړاندې د شته غواخونو د پاتره سوال لپاره هڅه کوي د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایی رئیس مجیب خلوتګر وایي راس ولسن او یو شمیر نور بهرنیو هیوادونو استازو پرون د رسنیو له یو شمیر مسؤلانو سره پر همدې موضوع خبري وکړي په عین حال کې د اریانیان نیوز ټلویزیون رئیس شریف حسن یار وایي په دې کتنه کې د رسنیو مسؤلانو د خبريالانو په وړاندې د امنیتي ګواښونو او هدفي وژنو موضوع له دوو سفیرانو سره شریک کړه او هغوی هم په دې برخه کې ورسره ژمنې وکړي نور تفصیل به په دې رپورت کې واورو
په افغانستان کې ورسره بلی د خبريالانو پر وړاندې ډیریدونکو امنیتي غواخونو درسنوي یو شمیر مسؤلان مجبور کړل چې په کابل کې د امریکا سفارت له سرپرست او یو شمیر نورو سفیرانو سره د موضوع شریک کړي د افغانستان آزاد رسنوي د ملاتړ بنسټ اجرایی رئیس مجیب خلوتګر وایي خبريالانو تشته غواخونه جدي دي او دوی دې موضوع سخت اندېښمن کړی دي خغلی خلوتګر د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن او د یو شمیر نورو هیوادونو سفیرانو ژمنه وکړه چې دا موضوع به له افغان حکومت او طالبانو سره شریک کړي
دا وکړه چې ورستۍ پیښې طالبانو سره بحث کوي او همدارنګه غواړي چې طالبان باید که دوی دغه کارونه کړی ده او دغه پیښې رامنځته کړې ده باید دوی په دغه مسله کې ځوابګو باید پاتې سي او همدارنګه حکومت سره
غږیږي د رسنیو له مسؤلانو سره په دې کتنه کې د امریکا کاناډا برېټانیا فرانسې سویډن ډنمارک او د اروپایي ټولنې سفیرانو ګډون کړی و لدی لدنې وروسته په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن په خپل ټویټر باندې ولیکل په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان له یوې مهمې لاسته راوړنې چې د بیان ازادي ده ملاتړ کوي خغلی ویلسن زیاته کړې دا شریکانو یو غوښتل چې د رسنیو له اساسو سره مخامخ خبرې وکړي او د هغوی د امنیت ساتلو او سره د همکارۍ په برخه کې بحث وکړي په ورته وخت کې د اریانا نیوز ټلویزیون رئیس شریف حسن یار وایي په دې لیدنه کې د خبريالانو پر وړاندې د غواخونو ټولې اندېښنې مطرح شوې
موږ د افغانستان د رسنیو په استازولۍ خپلې اندېښنې له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړې دوی وویل یو لړ میکانیزمونه به کار واخلي څو وکولی شي چې په راتلونکي کې د خبريالانو او د مدني ټولنې پر غړیو د بریدونو شاهدان ونه اوسو
نه باشي
د تیرو نږدې دوه میاشتو کې پر خبریالانو د مدني ټولنو پر غړو مرګونی بریدونه شوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، د ټولو نیوز پخوانی وایي نیاماس یواش، په ننګرهار کې خبریال ملال میوان، او د غزنی د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نگزاد له هغو خبریالانو دي چې په دې پیښو کې وژل شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی، خو دې وژنو په افغانستان کې دننه او له هیواده د باندې خبریالان سخت اندېښمن کړي دي. تازه د بی پولي خبریالانو ټولنې په یو راپور کې افغانستان په 15 هغو هیوادونو کې شمارلی چې د خبریالانو لپاره خوناړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان عام روغتیا وزارت له لوی څارنوالۍ غوښتي چې په دې وزارت کې د فساد په تور له نیول شوو کسانو د هر اړخیزې څېړنې وکړي. تېره ورځ لوی څارنوالۍ ویلو چې له ملي امنیت سره په همغږۍ د دې وزارت اړوند څلور تنه د بډو غوښتنې په تور نیولي. نور هله په دې رپورټ کې اوري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د وزارت رهبری په شفافیت ټینګار لري او له لوی څارنوالۍ غواړي ټول هغه اشخاص چې په عام روغتیا وزارت کې په فساد کې ښکیل وي ورنه څېړنه وکړي. د دغه وزارت مرستیال بیان الله ترکی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د مبارزې په برخه کې د وزارت رهبری ژمنه ده.
څو تنه چې تېره ورځ څارنوالۍ د ملي امنیت په همکارۍ نیولي، روغتیا وزارت رهبری خپل اشخاص تحقیق لپاره ورغوښتي دي تر څو ورشي او تحقیق وشي که دغه اشخاص په دې برخه کې ښکیل وو نو لوی څارنوالۍ ته کولی شي چې دغه اشخاص سره خپل قانوني چلند وکړي.
بلخوا د عام روغتیا وزارت له لورې په خپره سوې اعلامیه کې راغلي د لوی څارنوالۍ پلاوي له وزیر د هغه د ورور احمد شکران عثماني د کابل په یو روغتون کې د کارکوونکي کاو سرمزاده و د وزارت د مالی چارو سلاکار فرامرز حمیدي او فریدون سلطانی نه د چړنو غوښتنه کړې چې دا محل ترې څېړنې روانې دي. په اعلامیه کې راغلي چې وزارت له فساد سره د مبارزې او همدا شان د قانون په پلي کېدو کې هیڅ ډول خپلوي نه مني. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي و چې د عام روغتیا وزارت د کارکوونکو د اطلاع او شکایتونو له مخې وړمه ورځ په دغه وزارت کې څلور تنه د رشوت غوښتنې په تور نیولي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې تورن کسان په توقیف کې دي او دا محل ترې څېړنې روانې دي، او لوی څارنوالۍ ډاډ ورکوي چې دا قضیه به د قانون په رڼا کې وڅېړي او پایلې به یې له ولس سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د دعوت پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله حقپال دا له فساد سره د مبارزې په برخه کې ښه اقدام بولي او د جرم ثابتېدو په صورت کې د لازمې جزا غوښتنه کوي.
دا کیسه ګړندې چې موږ د فساد د منبع باندې چې خلک یو ډول بسلا د فساد فکر هغه د فساد فکری فساد چې فکر دې تړکی په دې فکر وکړو که دا حل نشي موږ به ځینې اقدامات وکړو، ولې بیا به هم زموږ دولت نظام او ولس بسلا د فساد تر پوښښ لاندې وي او دا به هر ورځی موږ به کړیږو، خو یو اساسي حل به مو نه ورته پیدا کړی. متاسفانه چې تر اوسه هم په دې کې هم دیو ملت پتوګه او هم دیو نظام پتوګه ناکام.
دا په داس حال کې ده چې لوی څارنوالۍ وای درې ورځې وړاندې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو درې تنه سناتوران په حیرتان بندر کې د 40,000 امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور نیولې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. د سعودي عربستان یوې محکمې د ښځو د حقونو یو مدافع په 15 کلونو اتو میاشتو بند محکومه کړې. زی رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو پر دغه د حقونو پر دغه فعال تور پورې شوی چې د سعودي عربستان ملي امنیت د زیان رسولو هڅې کولې. نور بده ملالی بشیر پر پورت کې وورو.
د سعودي عربستان یوې محکمې د دوشنبه په ورځ د ښځو د حقونو یو مخکښ مدافع په 15 کلونو او اتو میاشتو بند محکوم کړ. د ځایي رسنیو د راپور له مخې پر یو 10 کلنې لجین الهزلول تور دی چې د سعودي عربستان د سیاسي سیستم د بدلولو هڅې کولې او د دې هیواد ملي امنیت ته خطر پېښاوه. د محکمې دې پریکړې د نړیوالو انتقادونو راپارولې. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت انتقاد کړی دی. د ملګرو ملتونو د حقوقو متخصصینو پر حزلول تورونه نامشروع بللی دي. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې په جنیف کې د غونډې پر مهال په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو په اړه بحثونه کړي وو. ملګرو ملتونو ته د آیسلینډ سفیر هیرالډ اسپلاند د 2019 کال د مارچ په 8 نیټه دې غونډې ته داسې ویلي وو:
د بشري حقوقو مدافعین او د مدني ټولنې غړي کولای شي او باید یو رغنده رول ولوبوي چې په سعودي کې اصلاحات رامنځته شي. موږ د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او ځانګړي رپورټر سره یو ځای په سعودي چارواکو غږ کوو چې د لجین الحزلول، ایمان النفجان، عزیز علی یوسف، نسیمه الساده، سمر بدوی، نوف عبدالعزیز، حتون الفاسی، محمد البجادی، عمل الحربی او شادان الانیزی په ګډون دی ټول کسان را خوش کړی چې د خپل بیان د ازادۍ عملی کولو په خاطر نیول شوې دي.
د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې حزلول د شذو د حقونو له یو شمیر نور مدافعینو سره یو ځای ل 2013 کال راهیسې په زندان کې شپې ورځې تیروي. د راپورونو لمخې محکمه د دې د بند 2 کال او 10 میاشتې وخت لغوه کړی. دا په دې معنی چې دا به د 2021 کال په فبروري میاشت کې راخوشي سي. په امریکا او اروپا کې د بشري حقوقو مدافعینو او مدافع وکیلانو د دې د راخوشي کېدو غوښتنه کړې. حزلول په سعودي عربستان کې د شوتو د موټر چلولو د حق لپاره او همدارازې په خپل هیواد کې له شوتو سره د سفر پر مهال د نارینه خپلوانو د الزامي حضور پر وړاندې مبارزه کړې وه. د بشري حقوقو مدافع ډلو او د دې کورنۍ ویلي چې دا په زندان کې شکنجه شوی، خو د سعودي چارواکي دا تور ردوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
او سمې یو بل نړیواله موضوع د کورونا په نوی بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې وموندل شو، په متحده ایالاتونو، هند او لاتین امریکا کې هم نوی پیښې ثبت شوي او دا ښیي چې دغه د وایروس دغه نوی بڼه په نړیواله کچه په چټکۍ سرایت کوي. بیا هم نور تفصیل به لمر علی بشیر څخه واورو.
په امریکا، هندوستان، پاکستان او لاتین امریکا، کاناډا، استرالیا او لشتر لژ شلو اروپایي، آسیایي او منځني ختیځ هیوادونو کې د نوي کورونا وایروس پیښې پرون د دسمبر په 9مه تایید شوې او ویل کېږي چې ټول نشي نشانې داسې شي چې د وایروس نوې بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده. په دغه ټولو هیوادونو کې د کورونا وایروس نوې بڼه چې واریانت وایروس بلل کېږي پیژندل شوې او له همدې کبله دولتونه اړ شوي چې یو ځل بیا پر سفر محدودیت وضع کړي. له دې کبله چې د کورونا وایروس دا بله بڼه په ډیر سرعت سره انتقالیږي، د اروپای ټولنې د روغتیا ادارې خبرداري ورکړې چې که ډیر خلک په دې وایروس اخته سي، یو ځل بیا د بستر کېدونکو کسانو او مړینو شمیر زیاتېدای سي. یوه اونۍ مخکې برطانیې د نوې بڼې کورونا وایروس یا واریانت وایروس د خپرېدو له کبله په لندن او جنوب ختیځ انګلینډ کې محدودیت اعلان کړ. لومړی ځل د وایروس دا ډول په سپتمبر میاشت کې وپیژندل سو. په داسې حال کې چې دغه وایروس مخ پر خپرېدو دی، د نیویارک، ریو ډی جنیرو او سیدنی په ګډون په ټوله نړۍ کې د نوي کال د لمانځلو مراسم محدود شوي دي. پر دې ناهیله کوونکي وضعیت سربیره په 2021 کال کې هیله سته چې په پسرلي او دوبي کې به خلک ګڼو واکسینو ته لاسرسی ولري. شاوخوا ټولو اروپایي ټولنې هیوادونو د تیرې یک شنبې په ورځ د واکسیناسیون کمپاین پیل کړ، خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي چې معلومه نه ده چې آیا دا نوې بڼه وایروس به د واکسین هڅې بې ځایه کړي که څنګه. که څه هم امریکا او اروپا د واکسین کمپاین ورو روان کړی دی، اسرائیل په یوازې 9 ورځو کې 15,000 کسان واکسین کړي چې دا د دې هیواد د نفوس 5% برخه جوړوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په همدې سره د خبرونه دوهمي نیمایي ته نږدې شوې یو. مخکمو په نړۍ کې د کورونا د نوې بڼه، د کورونا د وایروس د نوې بڼې په اړه واورې، تر اوسه پورې دغه نوې بڼه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د افغانستان د روغتیا وزارت هم ویلي چې د کورونا وایروس په وړاندې واکسین به په شپږو میاشتو کې افغانستان ته ورسیږي او په لومړۍ مرحله کې به هغه کسانو ته چې ډیر زیانمنونکي دي دغه واکسین ورکړل شي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ویلو چې د افغانستان د وګړو 3% به په لومړۍ مرحله کې واکسین شي او په دو کلونو کې تر 2022 کال پورې به په 5 مرحلو کې د واکسینونه نور واکسینونه هم افغانستان ته راوړل شي. په همدې سره د خبرونه دوه منې مې ته ورسېدو وړاندې ازادي راډیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او جون په شیبو کې خو اوس با صدر الله لودین ته ورور کوچې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرټکی واوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د طالبانو جنگي تګلاره بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. د ارګي ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دا تګلاره په دوحه کې د سولې د خبرو له پایل سره هممهاله خپله کړې. طالبانو را د حکومت د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ناپیژند وسلوالو نن سهار کندهار کې یو تن په ډزو واژه. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې د دغه کس هویت تر اوسه نه دی څرګند. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دا د مسعود اتل په نوم د کندهار د هوایی لوا پیلوټ دی چې وژل شوی. د افغانستان ولسی جرګې د کابل خاروال داود سلطانزوی څرنوالۍ ته معرفي کړ او د هغه لاسلیک یې بې اعتباره وباله. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي 2020 کال کې شپېته خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتینی امریکا کې هم د کورونا وایروس د هغې بدلون موندلې بڼې مثبتې پېښې لیدل شوي چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. او د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یوه جنایي دوسیه پرانستې ده.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، بیا هم اسدالله لودین سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
په دوبۍ کې د فوټبال ملي لوبډلې روزنیز کمپ پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه روزنیز کمپ د فوټبال ملي فدراسیون لخوا په دوبۍ کې د ملي لوبغاړو د روزنې لپاره چمتو شوی و. نوموړي ویل چې د روزنیز کمپ پای ته رسیدو سره هغه لوبغاړي چې له بهر څخه کمپ ته راغلي وو بیرته خپلو کلبونو ته ستانه شول. نوموړي ویل چې د فوټبال ملي لوبډلې د درې ورځو لپاره د متحده عربي اماراتو د فوټبال په فدراسیون کې تمرینات وکړل. په دغو تمریناتي سیالیو کې 22 افغان لوبغاړو ګډون کړی و چې 12 له بهر راغلي وو. دغه سیالۍ د قطر د 2022 نړیوالو لوبو کې د بنگلاديش په وړاندې د لوبغاړو د چمتووالي په خاطر سره شوي. د وشو ژمنۍ سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې د وشپې لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې وینن پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې له وشپې کلبونو څخه 200 تنو لوبغاړو ګډون کړی و چې 80 تنه یې د غوره لوبغاړو په توګه وټاکل شول. ښاغلی یورش وایي غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې د دوه ټیسټ سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په یوې پاړۍ او 45 منډو ماتې ورکړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ یاده لوبه د دسمبر میاشتې په 26 نیټه د سریلانکا لوبډلې په توپوهنې پیل شوه چې سریلانکا په لومړۍ پاړۍ کې 396 منډې وکړې. سویلي افریقا په لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 621 منډې وکړې. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه سیالۍ به د جنوري میاشتې په 3 نیټه پیل شي.
اساسي او بشري حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه ومني. داونې د فقر یا لوګي پاړه غېګو چې یو بشري ننګونه ده و بورې چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره دراکه مشي. هم دیاړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګ له مشر خاغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ته خراغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دي ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو، پا په 1315 کال کې چې کوم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سو هغه 3.5% و، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په غوښ کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1315 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده، چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنی چې د هغه کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و، ولی وروسته چې